د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله ته خراغلی دا خبری مجله ز فرشته سحاک د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو. تر هر څه د مخه خبرونه د چمن پر دروازه لویزی او پاسپورت پرته تګ راتک پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه میاشتنی پرلت د جولای په 24مه وروسته تر هغې پای ته ورسېده چې د پرلت غړو او مشرانو ویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ مني، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسېدلی، خو لا هم د کوزې جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حماس وسلواله ډله د دفتر د حماس د وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل اکسپانی یا پخوانی ټویټر کې ویلي ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې تیره ورځ اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یوې ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلوالې ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. له نهو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د ریټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګان نو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سختدریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د يهود او اسرائيلو ضد چلن ته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ال دریو لسیزو رهيزي د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې لدې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سختدریزي او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 24مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکو وبشتي ودونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر شپږویشته راکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یا شوی دی چې وګړي یې کولای شي 195 وادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغه هیوادونو د شمیر په اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولای شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24مه خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې په اسنادو کې ستونزې وې بېرته راستانه کړی شو. وروسته له هغه چې د ماسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې یو کانسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان ادبا له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه اوریدل شئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه موږ راپور او یوه مرکه هم درته لرو. خو رازو خوست د خوست نه د یو زیارکښ ځوان خبرې به واورئ چې څنګه یې د مزدورۍ تر څنګ په سږني کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په حاصلولو د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړې ده.
لسی گاڑی بر سارا وقت بارون اب مورال مزدوری وا نو بده سارا بچکل دولس دولسی می بجش کن نو پنیم سر که با ما زر زر کلی بدل کرلا و دوڑای با می و خوڑا خواندی تا برمزان ورسا و
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زموږ د کور چت پرېوت، موږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېرې ستونزې سره خلک مخ ته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درېده.
په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم شته. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی. دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کسام ادعا کړي چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو شورا ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوي دي. ښه تجدیدات پکې راغلي دي او در وخت تېر مضامین لري شوي دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې د هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ به تحصیل لرو.
د ندا محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغو ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوښه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځی، هر هغه درس چې د محصلینو په خوښه باندې وي دا حتما ختمېدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایوه اوسیدونکو او مخکې محصل چې نه غواړي راپور کې نوم خپور سي، بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړي وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډیری هغه کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لري کړي اوسي او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي اماراتو اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کرډ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کرډ رسل. یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی څه کړي وي چې د جنو د فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات په غو کې د ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زکرانو لپاره داسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي، چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لرې کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډېریو استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډېر اغېزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبیدالله وردک سره یوه مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو د حکومت هدف د تحصیلي نصاب د بدلون نه څه دی؟
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې نړیوالو ستنډرډونو سره او د نویو پرمختګونو سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کېږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده یعنې منفي خبره نه ده، اما دا چې کوم معیارونو له مخې د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییریږي دا باید واضح شي. په قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه وو چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو دریو کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چیرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي دا به یو ډېر ښه او مثبت خبر وي، خو له بده مرغه تیرو درې کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبت یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې په زده کوونکو باندې د دې اغیزې بڅوي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیمو عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب د تغییر لپاره ټول حکومت د زده کړو او تحصیل چاپیریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې کله نصاب تغییریږي یا هغه اپډیټ کیږي نوي مضامین ورته اضافه کیږي د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي وساتل شي چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډیر بد وضعیت کې دي او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کیږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کیږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییریږي او د هغې لپاره لازم چاپیریال نه رامنځته کیږي نو هغه د مثبت پر ځای کیدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د تحصیلي نصاب د بدلون په اړه راسره غږېدلی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
پم دې موضوع کې پاتې کیږو. واجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ د مزدوري ترڅنګ په ځان شپه ورځ یو کړې و او بل اخر یې په سګنی کانکور ازموینه کې د 301 دیش نمبر په ګټلو سره د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړه. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور اورو.
زما ټول ورځ من ورځ مصروف او ان د سحر به چر هو تم نو مخام به تکور تر اور
هم مزدوري او هم زده کړی او خوري د خوست ولایت اوسیدونکو اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی د سکل په کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
نو زه به چې سهار د لمونځ له څخه وروسته ساعت مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې، نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوه.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ګیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او درون کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار یې زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.61 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ورزو جرمني هیواد ته. د جرمني په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمني حکومت وایي د اسلامي مرکز د یهودیانو او اسرائیلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویګانو څلور نور جوماتونه هم وتړل شي. په دې اړه نور حال د فریدې سیال نه اورو.
د جرمني حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځۍ او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 4 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړونده 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمني کې یو له پخوانیو جوماتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړونده څانګې هم تړل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیعهګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي، د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څانګو د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریځو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهودو او اسرائیلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمني د شپیګل ورځپاڼې د معلوماتو له مخې، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دې بندیز ولګول شي. د ورځپاڼې په راپور کې وړاندې راغلي، د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرائیلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزبالله ترهګریز سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په 2 ایالتونو کې پر دغې مرکز او اړوند څانګو یې چاپې وهلې وې چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدې پیسې ضبط کړې وې. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له 3 لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم دا اسلامي مرکزونه د سخت دریځو او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو بیا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهد وو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونو اغیزمن کړي. که څوم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوی چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې ورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل:
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلیګانې وشوې، زموږ د کور چت پرېوته. موږ په کې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عابد هم د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هندي بنسټ د درجه بندۍ لمخې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار لرونکی او د سنگاپور په نړۍ کې تر ټولو معتبر پاسپورت دی. د هندي بنسټ په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاسپورت لرونکو د بي ویزې سفر پر بنسټ د نړۍ د هیوادونو د پاسپورتونو اعتبار ازمویلی. د افغانستان د پاسپورت لرونکي شپږ ویشت هیوادونو ته سفر کولی شي چې ډېری یې بې وزله افریقایي هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي په نړۍ کې تر ټولو د کم اعتبار پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره ډیره موده انتظار باسي. نور تفصیل د سنا کاکړ پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23 خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندۍ پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، روانډا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکو مشغان ازادي راډیو ته وویل چې لډیرو ستونزو وروسته پاسپورتونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي.
ګډه یو توانیدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورتونه ترلاسه کړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خوښوم مې خپل پاسپورت ترلاسه کړم. مګم زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورتونه نه دي ورکړي. ځنډی یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورتونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورتونه لاسته راوړو. او افغانستان کې شرایط خراب دي، او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي، او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي، او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 0 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. د هیلني پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورتونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلني پاسپورت شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. په دې اړه نور حال زموږ په دې راپور کې.
د دشتیارچی ولسوالۍ وسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو شمېر وسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او نامنو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن وسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب پر بده خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ دي، ولاکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښت تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درېده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر وسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښاره پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولای شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخته او مشکلاتو کې له مرګ په سبا هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت ته رسول، اوس چې دا سړک کېدی شي انشاءالله د 10 یا 15 دقیقو لار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکی سروې تر سره شوې ده، او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت ارچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چرکېدلو سره به د دې ولسوالۍ
دا ولسوالی په ډیر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ رادیو د دشتیارچی وسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشتیارچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.